تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سری اعظم بستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ دې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د سر یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 250 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملې 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روپیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه سلاکار یوری اوشاکوف مل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. پدې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزه وروستوي چې د په باور دا ډیره ګټه وره غونډه وه. پر ډیرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په لسکونو بنسټونو او ټولنو له افغانستان بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي.
په په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالین او بدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
د چارو د کتونکې امیر ګران نظر هم د سره شریکه
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی مثال په ډول یا دی لوی جرګې لاله یا دی یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا د ریفرندم لاله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخه کړو د نړۍ د وی مهم غونډې په اړه راپور لرو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکران کې د اوربان پاړه له موافقه پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشانو خبريالانو ته وخت ورنکړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي ولسمشر ترامپ وویل چې د ډلې ستر پرمختګ کړي خو په اوکران کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي پر جمهور رئیس ترامپ جنو وار لمخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړي خو دا وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي همدارس به ناتو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي ترامپ یې وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول د روسي جمهور رئیس پرتل دی چې د خبرو جزئیات ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نکړي هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي نو اوکراین د ناتو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پاوز د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسی لشتر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي خو د اگست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي خو نو موري د هم لیکل دي چې داسې غونډې چې درې اړخیز شي چې په هغه کې اوکران هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقيقي لار پرانستل شي اروپایي مشران چې په خپل هم د دې غونډې څخه څنګه ته پات شوې دي دا غو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندیشمن وو چې اوکران به په کمزوري د ریس کې پریښودل شي ل 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ لنډيوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقص په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیرنه اقدام وکړي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین په پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې لمې په خبرولو ورنخبل ملاتړ اعلان کړی دی د لمې شه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډېری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استلونې ولکېدو په برخلیک او اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنۍ حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی او د بیان د ازادي، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکارا سرغړونه ده په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار دراوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي څو د اعلامیې په ټکو د جبري استلو او د خبريالانو د ازادي او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخاوني ول شي اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډیر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډیرې هغه خبریالان چې بیل شک د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډیر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولاو جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اگست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخویي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. څلور کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بیکاري، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډ یو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغه هیوادونو کې هم له بیلابیلو ستونزو او د جبري استولو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پانتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنۍ او صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورستي ورسته. د دې نندارتون په اتیا او بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنۍ او فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پورا پور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنۍ او صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالینو وبدلو په برخه کې د هواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک کړي او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې، خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور مر باندې لوړيږي او استعمال ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپل خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات رو دي نفس زینی استاد شتری خپد لشي چې قرارداد د نور ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبريږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه ښه شوي، خو بیا هم د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الاول:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطني دي. دلته مونږ ډیره فوها خلکو ته یو وزا وکټوري انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې کوم هواد دي مونږ ته دا زمون وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه زینور هواد وته نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نندارتون.
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا